افغانستان کې د ماسپښین 2 بجې شوې. ازادي راډیو او ریډي ازادي راډیو د دې خبرونې ډیره برخه د ځوان فکر اونیس پروګرام ته ځانګړې شوې. خو په پیل کې زنوري اسنوري تاسو پام راګرځوم د دې سات مهمو خبرونو ته. په پیل کې څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د راپورونو له مخې د بادغیس د قادس ولسوالۍ د ګلچین سیمه وسله والو طالبانو نیولې ده. د ایران بهرنیو چارو وزیر وایي نه ایران او نه سعودي عربستان کولی شي چې د یوازینی ستر قدرت په توګه پر منځني ختیځ نفوذ ولري. د کاناډا پولیس وایي په تورنټو ښار کې یو ډریور موټر په پیاده رو کې پر خلکو وروسته چې په نتیجه کې 10 تنه وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. د خبرونو تفصیل. د راپورونو له مخې د بادغیس د قادس ولسوالۍ د ګلچین سیمه وسله والو طالبانو نیولې ده. که څه هم د بادغیس چارواکو ازادي راډیو ته په دې اړه له جزئیاتو ورکولو ډډه وکړه، خو د بادغیس د ولایتي شورا رئیس عبدالعزیز بیک ازادي راډیو ته د دې خبر د تایید تر څنګ وویل چې په دې سیمه کې د امنیتي ځواکونو یو لوی مرکز و چې شاوخوا 200 تنه پکې ځای په ځای وو. د هغه په وینا کې وضعیت همداسې دوام وکړي، ښایي تر نن ناوخته ټول ولسوالۍ د طالبانو لاسته ولویږي. د بادغیس د ولایتي شورا یو بل غړي محمد ناصر نظري ویلي چې 2 افغان سرتیري وژل شوي او پکتنه هم طالبانو له ځان سره بیولی دي. د غراز په یو بل پیښه کې د بادغیس په مرکز کې تیر شپه د رای ورکوونکو د نوم لیکنې یو مرکز هم نامعلوم وسله والو وسوځاو. د غزنی ولایت سیمه ییز چارواکي وایي دی ولایت پر جغتو او قرباغ ولسوالیو تیر شپه د وسله والو طالبانو په بریدونو او نښتو کې د وسله والو طالبانو د یو سر ګروپ په ګډون 8 وسله وال طالبان او 4 سیمه ییز پولیس وژل شوي دي. د غزنی د والي ویان محمد عارف نوري پر جغتو ولسوالۍ د تیر شپې د برید په اړه وویل
تیر شپه شاوخوا 2 بجې پولیس د سیمه وسلوالو مخالفینو د غزنی ولایت د جغتو ولسوالۍ د قیاغ درې په کال کې د سیمه ییزې پریکړې پر دوو امنیتي پوستو د لیږد بریدونه وختم شوي. د نښتې د دواړو لورو تر منځ د سهار تر 5 نیمې بجې پورې ادامه درلوده. د نښتې په کال کې د سیمه ییزې پریکړې پر اوسه راڅرپېږي او ورل شوي دي او درې تنه سرتېري هم پاتیان دي. دغه راز د وسلوالو د یو سرګروپ قاري صنایع په ګډون شپږ وسلوال هم وژل شوي دي او درې ټپیان دي. دلته د ابتدایي معلوماتو
خغلی نوری د غراز وویل چې وسله والو طالبانو تیر شپه د قرباغ ولسوالۍ په هنسیمه کې د پولیسو پر پوستو هم بریدونه وکړل چې د افغان ځواکونو لخوا په شاوتم بول شول. د هغه په وینا په دې بریدونو او نښتو کې 2 وسله وال طالبان وژل شوي دي. وسله والو طالبانو د دواړو بریدونو مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. په فاریاب کې د جمعیت اسلامي ګوند پخوانی قومندان غلام فاروق قاطی او 3 ساتونکي تیر شپه په یوه حمله کې ووژل شول. د فاریاب د ولی ویان احمد جاوید بیدار نن ازادي راډیو ته وویل چې جنرال قاطی د شپې په یوه بجه هغه مهال ووژل شو چې 2 بوشکۍ ماینونه پر ټانک وچاودېدل. ښاغلي بیدار زیاته کړه چې جنرال قاطی د المار ولسوالۍ په شیرینک سیمه کې د هغې پوستې له سرتیرو سره د مرستې لپاره روان و چې پرون شپه د وسله والو طالبانو لخوا حمله پرې شوې وه. د کونړ امنیتي چارواکي وایي د چپې درې په ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو کې د داعش ډلې د سری قطعې قومندان وژل شوی دی. د کونړ د امنیې قومندانې ویان فریدالله دهقان نن ازادي راډیو ته وویل ګډو افغان ځواکونو پرون د چپې درې په سیدور سیمه کې عملیات پیل کړل چې په ترڅ کې د داعش ډلې د سری قطعې سیمه ییز قومندان قاري زاهد چې په پیري مشهور وژل شوی او زیات اندازه وسلې او مهمات ترلاسه شوي دي. هغه زیاته کړه چې په دې عملیاتو کې افغان ځواکونو او ولسي وګړو ته زیان نه دی رسیدلی. د هم د سیمه او نړۍ څو خبرونه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي نه ایران او نه سعودي عربستان کولی شي چې د یوازینی ستر قدرت په توګه پر منځني ختیځ نفوذ ولري. جواد ظریف د خلیج د سیمې پر هیوادونو غږ وکړ چې په خپلو کې خبرې پیل کړي. ظریف چې د دوشنبې د ورځې ناوخته په نیویارک کې د بهرنیو اړیکو شورا ته وینا کوله وویل په سیمه کې د یوازینی ستر قدرت لپاره چې یو بل لوري لري کړو زموږ هڅو سیمه ورانه کړې او اوس د دې ډېره اړتیا ده چې دغه وضعیت بدل شي. هغه زیاته کړه ایران دې کار ته چمتو دی ځکه موږ کافي ستر کافی زاړه او کافی پاخه یو چې دغه حقیقت درک کړو. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وویل دی هیواد له لوري د برلاسیتوب وخت تیر شوی. هغه د نوي سیمه ییز ډیالوګ د پیلودو غوښتنه وکړه چې د خلیج د همکارۍ د شورا د غړو ترڅنګ ایران، عراق او یمن به هم پکې شامل وي. د کاناډا پولیس وايي په تورنټو ښار کې یو ډرایور کرای شوی موټر په پیاده رو کې په خلکو وروسته چې په نتیجه کې لستنه وژل شوی او 15 نور ټپیان شوی دي. پولیس او آئینه شاهدانو ویلي چې داسې ښکاري چې دا یو قصدي حمله و، خو چارواکو د اوس لپاره په پیښه کې د تروریزم احتمال رد کړی دی. د عامه مسؤلیت وزیر رالف ګوډل تیره شپه په ټویټر په یو پیغام کې ولیکل ښکاري چې د تورنټو د شمال په یو څلور لارې کې دا بوږنوونکې پیښه د کاناډا د ملي امنیت له مسلې سره ارتباط نه لري. حکومت هم د تروریستي حملو ځانګړی خبرداری نه دی ورکړی. پولیسو د دغه موټر ډرایور 25 کلن الیک مینیاسان معرفي کړی او ویلي دی چې هغه اوس مهال په توقیف کې دی. امنیتي چارواکي وایي مینیاسان د تورنټو اوسیدونکی دی او له پولیسو سره کومه جرمي سابقه نه لري. یوه عین شاهد ویلي یو سپین مینیوان ډوله موټر یې ولیده چې پیاده رو ته ورپورته شو او خلک یې لاندې کړل، او بل ویلي دی چې له پیښې وروسته یې ټپیان ولیدل چې پر سړک پراته وو. د راپورونو له مخې په یوه روغتون کې د 15 بستر شوو کسانو حالت نازک دی. د پیښې له ځایه تقریبا 10 کیلومتره لرې د تورنټو په یوه بله سیمه کې د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو یا G7 د بهرنیو چارو د وزیرانو غونډه روانه وه. د کاناډا پولیسو ویلي چې لومړنۍ څېړنې ښیي چې د دواړو پیښو ترمنځ کومه اړیکه نشته. د ارمنستان د اوږدې مودې واکمن سرکیسیان استعفا خلکو په واټونو کې په تود هرکلی سره ولمانځله. سرکیسیان چې لس کاله یې د ولسمشر په توګه دنده ترسره کړې او تېره اونۍ د صدر اعظم په توګه ټاکل شوی و، پرون د پراخو مظاهرو په ترڅ کې خپله استعفا اعلان کړه. د اپوزیسیون مشر نیکول پاشینیان تېره ورځ د پلازمېنې ایروان د جمهوریت په چوک کې په زرګونو راټولو شوو کسانو ته وویل چې تاسو بریالي شوئ. هغه زیاته کړه په دغو اعتراضونو کې هیڅ یوه بهرني هیواد مداخله نه ده کړې او هغه د ارمنستان خالص مخملي انقلاب وباله. د ارمنستان پخوانی صدر اعظم کارین کاریپیتیان چې د سرکیسیان نږدې متحد دی د سرپرست صدر اعظم په توګه نومول شوی دی. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه. که دا او ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ولولئ د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته، پته مو ده azadiradio.org یا azadiradio.com. لکه څنګه چې د خپرونې په پیل کې مو وویل، د دې خپرونې ډېره برخه هم د ځوان نسل اونیس پروګرام ته ځانګړې شوې. دا پروګرام له کابل سټډیو زما همکار اکرام الله اکرام مخته وړي.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
ستړي مشه درنو دوستانو جوړ په خیر په دې هیله چې تیرې وونه در باندې په خوخي او خوشحالي سره تیرې شي وي. د دې ځوان فکر په یو بل اونۍ خبرونه کې مو زیکرام الله اکرام هر کله کوم په دې هیله چې تاسو ټول خو سه د خبرونم را سره د تیرو خبرونو په سیر تر پای واوري. نن د ځوان فکر په دې ونی ځ خبرونه کې چې د ورځې د مسبخین تر 3 بجو به دوام لري، په ټاکنو کې په انتخاباتو کې د ځوانانو په ونده باندې غږی کو. د دې ترڅنګ د سپتنام د نوم لیکنې په پروسه کې دا کومه برخه چې کمرنګ د په دې باندې غږی کو چې سکول پکار دي ځوانان په دې برخه کې سکول شي. تاسو به هم را سره په دې خبرونه کې برخه اخلي. نن را سره په دې خبرونه کې د ځوان خبرګون ټولنې مسول عصمت الله مسلم، د پکتوس ادبی ټولنې رئیس عدنان ساحل، د دې ترڅنګ مدني فعال حمید الله حکیمی او د افغانستان د ولسونو د ملي اجماع ویان رفیع الله انزور ملمانه دي. ټولو ته هرکلی او خراغ لاس وایم. ټول ځوانان دي او دوی خپل نظریات ورکړي. ټول ستړي مشه
کور مودان
ډیر زیاته مننه ژوندۍ اوسئ درنو دوستانو. که تاسو هم غواړئ چې په دې خبرونه کې را سره برخه واخلي، نو کولای شئ له ملمنو نه پوښتنه وکړئ، خپل نظریات را سره شریک کړئ. 0190 البته 0190 شل 15 سلویخت او 0000 2215 دا مو د سټډیو د ټلیفون شمیرې دي. کولای شي په دې را سره اړیکې ونیسي، خپل نظریات را سره شریکې په دې اړوند باندې او خپلې پوښتنې له ملمنو نه مطرح کړي. که پایلې له مسلم صاحب نه کو، مسلم صاحب په وروستیو کې زیات راپورونه هم دغسې موجود دي او اندېښنې په دې برخه کې زیاتې دي چې د سپتنام په پروسه کې ونډه د خلکو کمرنګه ده. دلیل څه کې دلې شی او ځوانان ستاسو په نظر د خلکو د تشویق په برخه کې په دې اړه څه کولای شي؟
ډېر مننه کرام صاحب. سلامونه تاسو ته، ګرانو ملمنو ته او ټولو اوریدونکو ته.
پاسل کې د ټاکنو کملړې چې پیل شوې ده او پیل شو خلکو ته عامه پوهاوی نه دا ورکړل شوی. وروسته د نن چې دا لړۍ پیل شوه بیا د عامه پوهاوی چارې دوی پیل کړي دي. هغه هم په ولایاتو کې خلک اوس هم خبر نه دي. که خبر می کله چې د سب مرکزونو ته ورځینو ځینې ځان سره پاسپورت وړي، ځینې ځان سره پخوانی کارت وړي، ځینې بیا تذکری کاپی وړي. دا په خپل یو ډول خلک داسې په داسې تنگنا کې د خلکو قرارول او یا خلک راوستل دي چې دوی ونه کړی شي هغه ټارګیټ یا هغه هدف چې دوی ټاکلی. لکه 15 میلیونه وګړي باید په دې ټاکنو کې اول ثبت شي او بیا لاړ شي رایې ورکړي. په ډیرو لرو پرتو سیمو کې هغه ځایونه چې دوی ټاکلي چې ګواکې خلک به ورشي هلته بس ځان ثبت کړي. خلک لمخ کې ټاکنو نه او د پارلماني او نور ټاکنو نه اخی تجربه نه لري. ځنې وکی په وکیلانو باندې دي چې دوی یو مافیایي کړي غونډه جوړه شوې ده. یوازې دوی د خپلو منافعو شخصي منافعو په پار کار کړي او کار کوي او د خلکو ستونزو ته رسیدنه نه کړي. نه یوازې رسیدنه بلکې د دوی غشته حقوق ته په لاندې کړي. نو په همدې اساس دا لړۍ ډیره پڅ روانه ده. تر اوسه په ټول افغانستان کې 1 میلیون ته کسان نه دي رسیدلي. نو دا چې 1 میلیون ته اوس نه دي رسیدلي او د یوې ونیم میاشتې په ترڅ کې باید 15 میلیونه سب چې دا یو خیال ده او داسې چارې په خیال باندې نه کیږي. سیده حکومتي چارواکي او ویاندویان ډیره بجیږي خسې کوي، خو په حقیقت کې خبره بل شته ده. دوی چې په کابل کې استقلال لیسه کې په اول ورځ 3 نفر نشي ثبتولای، نو دوی به د غربان په ولسوالۍ کې یا به دوی به په خاک افغان کې لکه زابل کې یا به دوی دشت ارچي کې د کندوز یا دوی په نارنګ کې د کونړ کله دې کسان سب کې. نو هغه خلکو ته عامه پوهاوی نه دی ورکړل شوی. دوی وایي چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون مشر په یو مرکه کې وویل چې مونږ سره هغه ژمنه چې شوی وه په وخت مونږ ته دا توکي راونه رسید. لا دا یې وویل چې هغه کتابونه چې د سب لپاره چاپېدل دلته چاپ نه شو، په اتریش او په نورو هیوادونو کې هالند کې چاپ شو تر څو چې هغه را رسېدل او بیا دغه د عامه پوهاوي هغه کمی پاڼې چې دي. نو تاسو ګورئ چې څو ورځې د سب د لړۍ تیریږي. پرون چورلا کې پاڅېدل په کابل کې خلکو ته د عامه پوهاوي پاڼې وشیندلې. دا په خپل د دې پروسې د ټکنې توپ او په کې د خلکو د نووندې څرګندونه کوي. په اصل کې دا ټاکنې د ځوانانو ټاکنې دي. پرې ټاکنو کې به ډېر ځوانان وکیلان راځي او ځوانان به پکې ډېره ونډه اخلي. د افغانستان ډېری نسل ځوان تشکیلوي. ارقام به 45 په اصل کې تر 80 ډېر زموږ نسل ځوان دی. په دې ټاکنو کې به ځوانان ګډون کوي. خو له بده مرغه حکومت هغه څنګه چې په رسنیو کې او هغه څنګه چې دوی ویل چې مونږ به دغه چمتووالی ونیسو چمتووالی نه دی نیولی. دا لړۍ به مخکې لاړه شي خو له ډیرو ننګونو سره به مخ شي.
همدې باندې غږیږو مسلم صاحب، مننه ژوندی اوسې، تا ته به بیرته راځو. عدنان صاحب، که څه هم مسلم صاحب ځینو مسایلو ته اشاره درلوده، نور کوم عوامل کیدلی شي ستاسې په نظر باندې چې د خلکو ونډه اخیستنه کم رنګه ده په د سبتنامه پروسه؟
بسم الله الرحمن الرحیم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. سلامونه اکرام صاحب تاسو ته، مس کې میلمنو ته او آزادۍ رادیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه نیکې هیلې وړاندې کوم. په دې ټاکنو کې چې مونږ د دې سبتنام د 2 هفتې راتېرېږي، که مونږ وګورو تقریبا د سې یو غیر رسمي احصایه سوې ده چې په دې 2 هفتو کې د 15 تر 40 زرو کسانو رجسټریشن کړی. یعنی که سړی په ټوله کې د افغانستان د وضعیت ته وګوري او د دې انتخاباتو هغه کیفیت ته وګوري، نو اصلا دا په نشت حساب دی. 45 زره کسان چې راځي په 2 هفتو کې، اغوی نام نویسی کی او خپل تذکرې
رجسٹر کړي انتخاباتو کمیسون د اغه شمیر چې تر دې د ما سبت نام شوه د لسلور لکونه ډیر کسان
یار نو دا خو باید دوی دسی وایي ځکه چې دوی خو هم ولست باید یو لاستر وړنه باید ولري ولست وایي چې ولست په قانوني سي او دا ښه خبر ده خ خبر دی چې ولست روحیه ورکول سي ځکه ډیر خلک نا امید دي او دغه تیر اتکلن پارلمان چې دلته درې کاله د خپل مودین اضافه وخت واړه او متاسفانه چې په اتیا سلنه خلک له دغه تی د اوسنی پارلمان نه په هیڅ صورت راضی نه دي ځکه چې هغه د ولست کمی هلی چې وي چې د یو وکیل نه یو موکل تمه درلوده اصلا وکیلانو غوږ پیونه ګراو او ټول په دې کې بخت وو چې څنګه خپل شخصي ګټې تامین کړي څنګه لوی پروژې راوباسي او څنګه وکولای شي چې راتلونکو انتخاباتو ته چې د اوس د میزان په میاشت کې ان شاء الله کې د سیدایر سیدی ته څنګه د سي زمينه سازي په سیاسي لحاظ باندې وو کې چې غیالته دوباره بیا لار پیدا کړي نو همدغه دلیل دی چې ولس ډیر ترغیب نه خېری راتلونکو انتخاباتو
ته د شفافیت په برخه کې نه باور فکر
کوي یعنی په ټاکنو کې ګوري په ټاکنو پر اړیکه کومه غیګونو الته درې اصل ډیر زیات مهم دي چې ټاکنې باید سراسري وي دویم دا دی چې ټاکنې باید رڼې وي او بل درې مسل دا دی چې ټاکنې باید عادلانه وي دا چې سراسري د خو په اوسنیو حالاتو کې کوم د افغانستان د جنگي حالت ته وګورو نو سراسري خو ځکه نشي کېدلای چې د افغانستان په اکثر ولایتونو کې جنگ دی نو دا به څنګه وکولای شي چې دا ټاکنې د سراسري یعنی رڼې امکان لري چې دا ټاکنې د شفاف وي یعنی کوم د سی وای چې په کابل کې په خاریاتو کې کچرته ټاکنی وسی خلک به ډیر کم تعداد رای ورکي اما کم تعداد رای به کېدی سی په شفاف ډول باندې پروسس سی بل اخره نتیجه به اعلان سی ولی په څنګ دي کې عادلانه هم نشي کېدل ځکه چې دلته یو خاص قوم ده چې اکثریت قوم ده دی ول سو کالونه را پدی خواته د جنگ سر لاسو گریوان ده هغه دانش ویلې چې زه افغانم د می تذکره ده نو هغه بیا څنګه کولای چې را ولاړ شي چې اووی چې زه په دومره یو سیاسي لوی برنامه کې چې هغه د پارلمان لپاره ټاکنی دي زه په کې من حج دي افغان رائے ورکوم
ډیر زیات مننه عدنان صاحب انزور صاحب تاسو سره زو استاد په نظر باندې اوس ځوانان په دې برخه کې استاد په نظر باندې څومره ونډه اخیسته شي تر څو خلک تشویق کې په دې برخه کې چې تر څو په سپتنام پروسه کې برخه واخلي ځکه مسلم صاحب وایي چې دا ځل په انتخاباتو کې تر ډیره ځوانان ونډه اخلي او ځوان وکیلان برازي
د لویو بخوند خدای په سپیشل نامه سلام تاسو او په بس کر سره درنو مل منو قدر منو وردونکو ته لکه څنګه چې مسلم سب یادونه وکړه واقعیت ځوان کوهل هغه برخه ده او هغه طبقه ده چې د هواد په مرغونه کې د هواد په جوړونه کې خورا ډیر زیات مهم او مرکزی رول لوبول شي لاندې بلګه ته وایم چې راتلونکو ټاکنې د ځوانانو لپاره په دغه ټاکنو کې د ځوان کوهل برخه خستل خورا مهمه او جدي موضوع ګڼل کیږي همدغه ځوان کهول او همدغه ځوان طبقه کې چیرې وکولای شي په ریښتینی ډول باندې د خپل راتلونکو نومان ته رای ورکاندي او هغه چاته رای ورکړي چې د دوی د غږ او د دوی د اراده سم تمثيل وکړي او د دوی ټپونو ته د ملهم وګرځي نو د ځوانانو برخه په روانو ټاکنو کې خورا جدي ګڼم او باید د عامه په هوی لپاره د نورو حکومتي مسؤلینو سره په ګډه باندې چون دغه پروسه ملي پروسه ده او د هغه چا لپاره مونږ راي ورکوي چې زمونږ راتلونکو لپاره یو روښانه پیلام ګڼل کیږي نو ځوانان باید د نورو حکومتي مسؤلینو سره او د نورو هغه د ټاکنو د انتخاباتو د کمیسیون د مشرانو سره دغه بهیر سره باید په ګپوګه قدم پورته کاندي ترڅو په هیواد کې هم دغه راز د هیواد په ټولو سیمو کې سراسري رڼا او شفافه ټاکنې ترسره شي خو یو موضوع زه ما په نظر باندې چې ډېر مهم وړین موضوع ګڼل کیږي هغه جنگ او نامنی ده د ورور مخ کې دا ونه وکړه چې جنگ نامنی هغه څه دي چې نه یوازې زمونږ د ټاکنو پروسې سپوتاش کړي بلکې هغه ډېر زیات ننګونې زمونږ په سیمه کې راولړې کړي د چوند دغه ساري ځخپل شاهد ما تیر کال د غوربند په سیګر د سوالي کې هغه په بکنه سره د تیرو ټاکنو کې یعنی د ګوتو په شمیر کسان را پات دل او د ټاکنو کې برخه بخښل خو هغه اکثره برخه او ډیره برخه چې د ټاکنو لپاره یا شرایط هم برابر ول کارتون هم رسره ول خو له بدمرغه چې د جنگ او د نامنې لمخې و نشول کولای چې په دغه ملي پروسه کې برخه واخلي نو حکومت ته پکار ده چې راتلونکي ټاکنې د تلې پاتې شمه نیټه باندې فکر کوم تر سره کیږي نو د دغه پروسه د سپینوي لپاره وهغه روان ننګونې وهغه خندونه باید چې د ټاکنو په پروسه کې من سره زی باید دغه ټول هوار کاندې ترڅو په شفاف ډول باندې او ترڅو د هواد هر وګړی چې د ټاکنو هغه امتیا هغه شرایط چې پوره کړی دي هغه باید ټول برخه وخلی او هغه چاته رای ورکاندي چې پرښتونی ډول باندې د دوی د ټپونو لپاره ملهم ګرځي او خدای مکر د سیسوک نه باید راولي تیر ټاکنو ته منګه ژوندۍ مثال ګڼلې شو چې د لکسرنګ دې ورور یادونه وکړه هغه چاته دوی رای ورکړه او هغه څوک راوصل چې په واقعي ډول باندې ملی منافع په بالته وهله او شخصي منافع او د خپل جبل لپاره کار
کوي ډیره زیاته مننه حکیمی صاحب تاسو څه نظر لرئ چې که هم په باس کې تر ډیره مطرح موضوع اوس امداد چي دا ځل به ځوانان وکیلان راځي څه فکر کوي چې پرختیا به هم دغه سیوی تاسو په کوم نظر یاست
بسم الله الرحمن الرحیم اول سلام تاسو ته او بیا د میز ګډونوالو ته او بیا د آزادۍ رادیو ټولو اوریدونکو ته زما په نظر لکه څنګه چې اوس دغه کوم ټاکنې چې شروع شوې دي کنه دا زما په نظر امنیت ډیر خراب ده لکه څنګه چې 13 ورځ برشي کې 14 وشوله نو د هغه نه وروسته هغه مرکزونه بند شول بعضی مرکزونه نو وتر شو بعد د امنیت په سمه توګه تامین شي او بل خبر دغه ده چې تذکیرو د تذکیرو نشتون کله چې دوی مرکز ته خلک ورزی د ټاکنو مرکز ته یا نغه کارتونه چې توزیع کیږي دغه مرکز ته کله چې خلک ورزی هغه ته دوی تذکیره نه لري او حکومت د تذکیرو ویش ورته محدود کړای دی چې تاسو به په ورس کې تر سلو تذکیرو زیات نه شې ویشلای سل تذکیره تاسو باید په یو ورس کې توزیع کړئ نو هغه کده شي چې یو ورس کې ډیر خلک ورشي اما هغه ته تذکیره نه رسیږي او د تذکیرو توزیع د کارتو لړیستر یو ځای ستونزمنه ده او بل د رایو مرکزونه لکه څنګه چې اوس دغه کوم کارتونه چې ویشي دغه مرکزونه ډیر کم دي بیخي کم دي یعنی په هر ځای کې په یو ناحیه کې که یو یا دوه مرکزوي مرکزونه نشتون ډیر کم دي او زه خپل په دې باورې یم چې دغه اوس پارلمان ته یا ولسوالۍ شوراګانو ټاکنو ته به ځوانان کاندیدیږي ځکه چې خلک د مخکې وکیلانو نه یا د مخکې ټاکنو نه ښه نتیجه نه ده اخیستې کنه هغه بعض خلک دي چې هغه خپل رایې که په هر رقم د دوی نه اخیستل شوی وي خو هغه خلک اوس په خپل رایې ورکولو پښیمانه دي اما اوس خلک ډېر امیدونه لري تر څو ځوان نسل ته رایې ورکړي او ځوان نسل ودرې
ډیر زیاته مننه مسلم صاحب څه فکر کوي چې لکه څنګه چې تاسو مخکې یادونه وکړه چې ځوانان برزي خلک به فکر کوي چې باور وکړي د په ځوانانو باندې په دسیال کې چې باورم زیانمن شوی دی او د نوي کسانو ته دوی ته څه فکر کوي چې لکه تر لګه تجربه يم په دې برخه کې کم وي خلک به څنګه راضي شي
بس بلک د پدیننګونو کو بیا په هغه مسالو باندې خبرې وکړو داسې مسله ده چې مخکې د دې نه چې تذکرې خلک ولري نه لرلې لا په مرکز کې د 3000 or 4000 افغانۍ باندې په کمیشن کارانو به ګرځېدل بیا به تذکرې اخیستلې اوس کوم تذکرې ورکول کېږي زموږ په هیواد کې خاصتاً په سویل او لویدیز کې 90% ښځې تذکرې نه لري 50% ځوانان نه لري هیڅ یو بې معنا شی ده ورته په دې چاتری پښتنن د کړو تذکرې نه لري هغه چې لوستې دي او خونځي ته ځي پانتون ته ځي هغه د ضرورت په اساس اخیستې دي غیر دغه نه دوی تذکرې نه لري کله چې دوی تذکرې نه لري ک نه ملیونه کسان پرې ټاکنو کې ګډون نه کړی نو دا ټاکنې بې معنا دي که سختګی ټاکنې خوې دي او کنه نو دا به څنګه وشي چې په پیونیمه مېشت کې نه حامل نه کسان عقلن دلته سب شي بل ستونزې چې د امنیت ستونزې ټول یادونه وکړه خو د امنیت ستونزې سره جوخت د دې لامل شته چې خلک ناراضي یوازې د امنیت نه ډاریږي بیا نام نسیمونه راتلای شي خدا کوم سټیکر چې په تذکره لګول کیږي دا خپل د دوی د سر ښکارندوی نه کوي چې دوی ته مارک تنه کله چې تل راشي سټیکر پیو لګي خو مسلوال مخالفین ته تذکره غواړي چې راکه تذکره د خارته تله والته درنغوخته د وستل تراکه که تذکره ورکه سټیکر پی خو مړی نه کینو د مرګ نیم به ترې یا کلی نه شړی یو څه زیان به ورته رسې دا خلک خپل په دس یو دورایي کې اچولې دي چې دا کار وکي وکي ونه کی ځوانان مونږ چې هلمند یو چې ځوانان پکې ګډون کوي خلک اوس یو څه تجربه لري د تیرو ټاکنو نه په همدې اساس هغه ځوانان ممکن چې انتخاب کی چې مخکې زله د دوی په پارلمان کې شتون نه وو دوی ګډون نه وکړای یو څه باور په هغه ځوانانو وکړي چې عقلن په ټولنه کې یو څه کړی وي اجتماعي کارونه یې کړی وي د خلکو سره راشه درشه خوي یا خدمات وړاندې کړی وي په دوی به باور وکړي خو یو شی بل هم دی هغه لوستي ځوانان او په کار پوه ځوانان کې راتلونکي پارلمان ته راشي خو د افغانستان دغه شته ستونزو ته به یو څه د مرهم پټی کېدی او که بیا هم دغه خلک چې اوس دي چې په میلیاردونو ډالر ورسره دي جالبه قصه دا ده چې په کابل او ځینې ولایتونو کې دا دوه درې ورځې یو شمیر پخواني وکیلان په دې بوخت دي چې یوه تذکره تا نه اخلي یو نیم زر افغانۍ وستر کوي او بیا نور هم درسره وعده کوي ته به تذکره هغه ته ورکوي کاپي تا ته درکوي ځان سره یې ساتي او په همدې اساس هغه زر تذکرې پوره کوي چې ځان نومان کړي او دا تذکرې له ځان سره ساتي په هغه ورځ ورته ټیمونه یې جوړ کړي دي ټیم لیډران یې ورته جوړ کړي یو بل ډول کمپاین انحصاري کمپاین یعنی د خلکو افکار د هغوی رایه د هغوی هغه څه چې د احساس نه یو چا سره همکاري کوي دا دوی په پیسو اخلي په یو نیم زر افغانۍ زنه پویګم چې قانون څه وای په دې برخه کې خو حکومت دې په دې برخه کې باید د ټاکنو کمیسون باید په دې برخه کې غور وکړي چې خلک ته په یو نیم زر افغانۍ باندې په انحصار کې نیسه او بیا هغه مجبورو دي ته چې تا ترای درکې آیا راتلونکي کې باید دا نمائندگان یا دا وکیلان زمونږ درته دوا شي او څنګه نو که داسې مسئله نو بیا هم هغه ځوان کول کوم چې لوستې دي بیا هم رایه نه اخلي همدغه ټیکهداران به راځي او دوی به بیا هم هغه خپلې معاملې شروع کوي نورې مسلې دا دي چې ننګونې هغه کسان چې په ولایاتو کې په عجله ګمارل شوي دي کارمندان دي حتی دوی په دې نه پوهیږي چې موږ څه کوو ناست دي چوکۍ کې درې کسه ناست دي یا ورته وایي چې ښه راغلاست بل وایي تذکره دې وښیه بیا په دې نه پوهیږي چې خلکو ته څنګه ووایي چې ستا کومه تذکره په کار ده بیا نو زنګونه وهي ټیم لیډر ته او کله مرکز ته لا رئیسان د ځینو ولایتونو په دې نه پوهیږي چې دا تذکره کاپي راوړي اصلي راوړي څه وکړي دا یو ستره تشه ده
ډیره زیاته مننه مسلم صاحب ساحل صاحب کته تر شو ډیر تاکید چې په دې کېږي چې ځوانان باید راشي پارلمان ته دا ځل تاسو په کوم نظر یاستئ چې په داسې حال کې چې لکه څنګه چې مسلم صاحب وویل تذکرې له اوسه اخیستل کېږي په پیسو باندې د دې تر څنګ په ولایتو کې د مافیا موجودیت او د پارلمان د پخوانیو وکیلانو بیا ودرېدل ولسی جرګې ته نو په داسې یو حالت کې به یو ځوان چې هغه په دغه شکل باندې امکانات هم نه لري څنګه به دوی وکولی شي چې
زما په نظر باندې مونږ دوه ټاپک لرو یو دا دی چې ځوانان دي چې باید پارلمان ته راسي چې دا خبره د ارمان په حد کې صحیح ده چې مونږ یو ارمان ولرو چې یاره زموږ راتلونکی پارلمان د ځوان واوسي او بل دا دی چې عملا ټاکنې دي دا دوه جدا موضوعات دي خو زه غواړم چې د ځوان په رابطه باندې اول ووایم دا چې په دې کې خو هېڅ شک نشته دی که هغه ځوانان دي که هر څوک دي په دې باندې متفق دي چې ځوانان هغه د ټولنې قشر ده چې د بشریت په تاریخ کې جذري تغییرونه راوستلي جذري تغییرات فقط ځوانانو په ټولنه کې راوستي یعنی دا هیڅ وخت شوي نه دي چې ماشومان دي راولاړ سوي او ټولنې ته د مثبت لوري ته بدلون ورکړي او یا دا دي چې سپینګیري دي راغلي نو همدا ځوانان دي چې ټولنې ته مثبت جذري تغییر ورکوي نو په دې کې خو هیڅ شک نه لرو اما دا چې اوس ځوانان ټاکنو ته نومانسی و غیدی رای و اخلی و بالاخره دی پارلمان تراسی دا په عمل کې لږ ستونمن ښکاري دا کار یعنی ناشونی نه ده خو ځوانان دی نه هیلی کیږي نه یعنی ځوانان دی خپل انرژي خپل قوت دی په کار واچي امکان دا لري چې د دولت دا وسنۍ کمې سرګندونې چې د ځوانانو پرابطه دي، یعنی په خپل رئیس جمهور هم ځوانانو ته ډېره پرایورټي ورکړي، دا وایي چې موږ آینده کابینه کېدای شي چې هغې د ځوانانو نه ډېره زیاته تشکیل شي. او دا ده چې که موږ کابینه وګورو، 15% کابینه زموږ هغه ده ځوانه ده، او 15% زموږ ادارات ځوان دي، او بل دا ده چې 10% مشاورین چې موږ اوس په دولت کې لرو هغه ځوانان دي. دا نو په دې معنی ده چې د ځوانانو راتلونکی انشاءالله چې ډېر روښانه ده. خو دلته اوس په خپل په تخنیکی اړخ باندې که سړی خبره وکړي، تخنیکی اړخ دا ده چې اصلا د تذکیرو نشتون په افغانستان کې یو دومره لویه ستونزه ده چې دولت چې څومره لازم او هغومره فوکس نه دی پرې کړی. ګورې په تیرو دغه دوه دورو کې چې یعنی په دې تیرو 12 کالو کې 15 کسه واجدین د شرایط دي وو چې هغې د په ټاکنو کې برخه واخلي. 11 میلیونه کارتونه تقسیم شو. په 11 میلیونه کې یعنی 2-3 میلیونه خلک داسې وو چې هغوی رایه ورکولې. دا نور ټول اصلا د انتخاباتو ټاکنو باندې عقیده ځکه نه وه چې عامه پوهاوی په کلو کې نه ده شوی. دا اوس پورې زه 2-3 کاندیدان داسې پیژنم چې دا اوس پورې دوی ته ټاکنې یو معما ده. دا پروسس چې څوک به چیرته رایه ورکوي، څنګه کیږي، ولې به داسې کیږي، یعنی دومره ډېرې پوښتنې ورسره دي چې اصلا څوک په دې پروسس باندې صحیح نه دی پوهې، په خپله نوماندان نه دی پوهې. نو دا په دې معنی چې عامه پوهاوی په نشت حساب دی، بالکل نه دی سوی چې باید سوی وای، ځکه زمونږ خلک ډېر قشر زمونږ د ټولنې هغه نالوستي دي، ډېر محدود خلک لوستي دي چې هغه خارونو کې اوسېږي. ولې زمونږ 8 میلیونه واجد د شرایط خلک هغه په کلو بانډو کې اوسېږي. دغه 15 میلیونه انسانانو کې چې دوی ریجستر شوي دي او دا سوي دي چې دا خلک کولای شي رایه ورکړي، واجد د شرایط دي، هغه 8 میلیونه په کلو کې اوسېږي. دا چې اوس یو څوک په کلي کې تذکره ذکر نه کاری، چې هغه پونتون کې داخله نه کوي، دولت تعریضه نه کوي، قرار خپل عادي ژوند کوي، او په عادي ژوند کې اصلا د تذکرې ضرورت نه پیدا کیږي. یعنی دغه 10 میلیونه تذکرې هیڅوک نه لري اوس، او دا امکان نه لري چې دا به د 1 میاشتې او 1.5 میاشتې دا تذکرې توزیع شي. یعنی که دا کیږي نو دا کیدای شي 15-16 میاشتې زمان واخلي. نو دا په دې معنی ده چې راتلونکي ټاکنې له ډېرو ننګونو سره مخامخ دي. که دولت چیرته ډېر سریع او قاطع او ډېر کویک اکشن په اصطلاح وانخلي، یعنی امکان دی ولري چې راتلونکي ټاکنې بیا خلکو ته قابل دي قبول نه یو دا داس یو پارلماني چې هلته به د انتخاب په ځای به ډیر خلک حسابي راغلي.
ډیر زیاته مننه ساحل صاحب، ژوندې اوسې، لنډ د ملرو لاغې ورسته بیا هم راګرځو.
ځوان فکر
متاسفانه د موږ پانتونه تر اوسه لا هم یو معیاري او واحد تعلیمي نصاب یا کریکولم نه لري.
مګر دغه په
خبره کوم واسطو به واسطي خبر نه کوم.
خو ډیر تزه به په یو شی باندې زه تاسو ته تاکید کوم چې متوجي اوسې، مالو ته چې قانون به تطبیق شي، کله چې قانون تطبیق شي
انا ان شي دا د ملت تملاتیر دی، کله ملت تملاتیر څنګه نو ټول زموږ حساب څنګه دی چې کوم مخدمونه سوي دي چې کریکټ فوټبال
باز ډیر بهوده مسایل چې موږ فیسبوک کې اورز ګورو. که په دې شانو کې خپل وخت ضایع نه کی،
په دې هیله چې هغه ټوک چې چا سره کار کوي، ماما سره کار کوي، ماما سره کار کوي، ماما اوسګار دی، دغه سنځ له افغانستان څخه ټوله شي.
هر څه شنبه د ماپشن له 2 تر 3 بجو پرې په ژوندې بڼه لا ازادي رادیو نه.
درنو دوستانو، یو وار بیا هرکلی تاسو د ځوان فکر اونیزي خبرونې ته غوږ یاستئ. نن په دې خبرونه کې په انتخاباتو کې د ځوانانو په ونډه باندې غږیږو. د ځوان خبرګون ټولنې مسول عصمت مسلم، د پښتو ادبي ټولنې رئیس عدنان ساحل، د افغانستان د ولسونو د ملي اجماع ویان رفیع الله انزور، او مدني فعال حمید الله حکیمی را سره په دې خبرونه کې میلمانه دي. لکه څنګه چې مخکې مو یادونه وکړه، که تاسو هم غواړئ په دې خبرونه کې خپل نظریات را سره شریک کړئ، نو را سره اړیکې نیولی شئ. 0599 45 40 0225 0225 زموږ د سټوډیو د ټلیفون شمیرې دي، کولی شئ را سره برخه واخلئ. انزور صاحب، تاسو ته راځو. لکه څنګه چې مخکې په دې برخه کې خبرې وشوې، خو اوس ځوانانو ته څه
کول پکار دی چې لک تر لګه د امه پوهاوی د لارې نه خلکو ته امه پوهاوی ورکړي تر سو ولسی جرګې ته او د ولسوالیو شوراګانو ته پکار پو خلک ور معرفي کړي. دینه مخکې چې ته دی پښتنې ته ځواب وایي یو وریدون کې لرو. بلې سلام جوړ په خیر. مننه خوشاله اوسې. څوک لکو مزایا مهرباني حقیار صاحب
زمنګ داسې د انتخاباتو مسله ده چې ځوانانو لا دې کې باید ورکړ شي او باید چې د انتخابات ضرور شي تذکرې زر زر لا ورکړ شي. نه امیره ډیره ده راته دایښ ته بندرته مهراته او دانشي کولای چې بس یو ځل ستایل سره لا شي خو بس دې ته وې دا زړو زړو خلک چې کوم کې مات کې بس دوته وایي چې بس زر شي ځوانانو لوانډه ورکړ چې چټه کو زر خو خسته خلقته او اخلاق باندې حکومت مخې ته بوزي ان شاء الله تعالی
سلام جوړ بخیر. سلامونه زمون غږ لری.
بله
مهرباني.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام. سوګ لکو مزه
اورورا گل کاکا دی ورداګو دی سیدابات ولسوالۍ نه.
گل کاکا دی په خیر راشي. تاسو د خو اوسئ. مهرباني د موضوع په اړه څه نظر لرئ که کومه پوښتنه؟
دغه پاکري خورورا دغه اوس دغه ټول افغانستان په دوه پورې باندې تقسیم دی لکه یو حکومت دی او یو د باندې خلک دي. باندې خلک کل هم د هغه سره دي طالبانو سره دي روسته دا کنه دغه نه څلوېښت میلیونه نفوس د افغانستان چې دی په دو ټولو کښې د حق د رایې ګیرو نه میلیونه حق لري میلیونه حق لري که دغه نه پنځوس نه څلوېښت میلیونه ټول حق لري. که دا نه څلوېښت میلیونه ټول حقدار وي نو بیا په دغو میلیونو ټاکنو باندې څوک حق دی هغه نه لري د رایې نه لري. دوهم دغه رایې چې ورکول کېږي دا خو پوره داسې خبره نه ده چې یو سړی ورشي هلته په نمونه د موش نمونه د خروار پروسه د خلکو ګوتې ابل کال د خلکو ګوتې پرې غوتې نه شوې او دا چې بیا دلته پاس مثال د هغه نه خلک ورسي او رایه ورکوي دلته د خلکو د اول بار کښې خو ګوتې غوتې شوې په بل وار کښې بیا پرې وژني دا سړی.
ډېره زیاته مننه ګل کاکا. ډېره زیاته مننه د دوی نظریاتو. یو وروستی اورېدونکی بل هم راخلو. بلې سلام جوړ په خیر.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. څوک له کومه ځایه؟ مهرباني مهرباني که خپرونه مو تعقیب کړي وي په ټاکنو کښې د ځوانانو په ونډه باندې غږېږو که پوښتنه لرئ یا نظر لرئ مهرباني وکړئ.
ډېر ښه شیم انتخاب کړی دی فقط زه یو پیام یو غوښتنه لرم ټول ملت نه هغه دا چې وروره په دې وطن کښې خو مشرانو دا وطن خراب کړی هغه چې ځان ته رهبران وایي که چپیان دي او که راستیان دي ښي پله وخت مشرانو او دا چپیان ټولو ځکه چې هغه خلقیان پرچمیانو هغو به ځان ته چپیان ویلې هغو خپل باداران راوتل لس کلی دا وطن تکه تکه کړ دا نور چې راغل دا نور راوتل دا وطن تکه تکه کړ.
علي ورور په ټاکنو کښې ګوره موږ په انتخاباتو کښې د ځوانانو په ونډه باندې غږېږو.
بلې زما هدف هم همدغه دی همدغې ټیکي ته راځم چې فقط موږ ټول همدا توقع لرو. زه د ملت نفس ماته معلوم دی زه داسې فکر کوم چې نوي فیصده خلک هلته پنځه نوي فیصده خلک په همدې عقیده دي چې له خیره ځوانانو ته برخه ورکړو دا 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 نوي وکیلان چې له خیره دا رهبري د دې وطن چې دوی په لاس واخلي نو انشاءالله انشاءالله دا وطن به خدای جوړ کړي او داسې ځوانان چې هغه دی د داسې سړي زوی نه وي چې پلار یې شپږ تذکرې لري د امریکا تذکره مو لري او د اروپا هم تذکره او دته د پلاره کمانډان هم تیر شوی دی پاتې کیلې سفر تو درځواني چې چې جوړوره د علم په ګاډه باندې سنبالي ان شاء الله ټول مل پر سره دیږي او خدای به دا وطن جوړ
ډیر زیات مننه ژوند دی
اوس او د دې فسادیانو نه خدای خلاص کی
کورودان ژوندې اوسې علي ورور د لغمان نه د دوی نظر خو انزور سره تاسو تر ازو لکه څنګه چې علي مو ویل چې دا ځل لک تر لګه زیات خلک د دې لپاره هڅه کوي او کار کوي چې ځوانانو ته ډیره زیاته ونډه ورکړي زما مخکنی پښتنه په دې ډول و چې په داسې حال کې لکه څنګه چې مسلم سیب ویل چې تذکيري په پیسو اخیستل کیږي او د مافیا موجودیت هم دی نو په دې صورت کې ساسي په نظر باندې څنګه کېدلی شي
ګور اصلان د ځوانانو لپاره د پکار د کرم سب چې د مخکنی پښتنې تل د لمړی جواب درکم لغې نور سبب په دې موضوع بل موضوع باندې وغږیږم ځوانان باید خپل مسولیت وګڼي او خپل ایماني دند وګڼي ترڅو د عامه په هوی د لړۍ بخي پرخه شي او ټول عامه په هوی تر لاسه کړي او دا وګوري او دا وایي چې پټاکون کې برخه خصلې نه سمونه پټاکون کې برخه خصلې نه باید موږ څومره لازمه ده او دغه راز باید موږ څه کول پکار دي چې د خپل غریښتونه اساس راولو او بل د ځوانانو برخه په روانو ټاکنو کې لکه څنګه چې مسلم سب یادونه وکړه د مافیای او د هغه چا شتون چې هغه تذکيري چې هغه کارتونه په ډالرو باندې اخلي په افغانۍ باندې نه ها البته هغه کسان دي چې هغه یو ځل تاریخ ته شرمېدلې دي خو لبه د بخته چې روانه ټاکنې به هم ځنی کسان دي چې دغه شای نیولې ده د دوه روپو په خطر باندې کې چې واقعیت ځوانان او په ټوله کې افغانان غاړي چې د خپل هغه د زړه کوم یو هغه ټوک راولې چې په واقعي ډول باندې د دوی اراده په سم ډول باندې په ولسی جرګه کې تمثيل کاندي نو دا باید دوی موضوع اصلا نشه کاندي او سم کس راولي او بل د موضوع چې د اوسمهال چې په واقعي دیغه د ولس دروغجن استازي په اسلام باندې ریښتینی استازي مونږ نه شو ویل ځکه چې مونږ ته ټوله معلومات
ولس راي ورک پر کړی
هغه هغه وخت کرای ورکړی چې دوی ته غیر غوخه کړی دی او سینو ته شروع کړی دی په خې وادي ورکړی ولیک اوس مهال چې هم په روانو انتخاباتو کې د روانو انتخاباتو لپاره د سي غوړي غوړي وادي ورکول کیږي چې مونږ باسي وکړو مونږ به سي وکړو خو به لبد وخت کله چې وخت ورسیږي دوی هرڅه ترشا کړی او هغه څوک به رمخت کاندي چې هغه د خپل د کاکازوي د خپل د تروزي او هغه چا چې راي ورکړی دا او د هغه چا ګوته چې د په خاطر باندې په ټاکنو کې پرې شوې ده اصلا غږ ناوري او د خپل عيش نوش ژوند لري غاسبین چورواکي وزروکي هغه څه دي چې لبد مرغه لبد مرغه به هم غاړي چې د ولسی جرګي هغه څوک خپل کاندي د هغه چا په خاطر باندې او د هغه شي په خاطر باندې چې د غښتون کيده او د غښتون نه مشروع ده
ډیره زیات مننه کور دی ودان حکیمی صاحب متاسف فکر کوي چې بلګه څنګه چانزور سی وویل چې تیر زل غوړ غوړ وادو باندې خلک وغولیدل فکر نه کوي چې دا ځلې به بیا ممدغه سي ولس په بیا ممدغه سي دوکه کړل شي په غوړ وادو او لګ تر لګه لکه څنګه چې مسلم صاحب ویل چې تذکيري سر لوسه خرسيږي نو دا د دې دغه نه دي سرګندونه نه کوي چې بیا به د خلکو غولول شي
بله بالکل خطر دې د مخه چې خلک غولول کیږي باید د دې په اړه باندې مشوره وشي د ټاکنو باید باید خلک مشورې وکړي باید ځوانان شوراګان او د کلیو شوراګان دایری شي یا منځته شي کنه چې هغه د دوه اړه باندې مشورې وکړي چې موږ باید چا ته راي ورکړو څوک موږ ته خدمت کولای شي او کله هغه سی وی چې همدغه سه بعض خلک وګولیږي په دې باندې او دوی بیا هغه راي وکړوي د دوی بیا همدغه سی ک په دې انتخاباتو کې د دوی نه ګوتې یا غوګونه هرڅه کې غوس شي بیا به هم دوی ته هیڅ خدمت نکړي اما که چیرې دوی مشورې وکړي د دوی شوراګان دایر کړی چې په دې کې د ځوانانو شوراګان د کلیو شوراګان او مدني ټولنې ډېر رول لري نو دوی بیا کولای شي چې عامه په هوای دلته رامنځته کی کله چې دوی د شوراګان دایر کړی د تغخپل کس باید وټا کی چې څوک موږ ته خدمت کولای شي د نور په دې پیسو باندې باید ونه غولیږي باید پیسو په سلار نشي کله چې هغه مخکې انتخاباته کې دوی ته پیسې ورکړل شوی یا غوړې واده ورکړل شوی وکنه هغه ته به خدمت ورته ونه کړل شو نو دا غینه باید دوی پاند واخلي او وس دغه څه وکړي چې هغه مخ کې چې تیر دی دا غینه پاند واخلي او وس یو ځوان نسل انتخاب کړي او د خلکو په وادو باندې ونه غولي
مسلم صاحب د دې ترڅنګ لکه څنګه چې حکیمی صاحب وویل چې د ځوانانو ټولنې باید لکه لګه په دې برخه کې کار وکړي مشورې وکړي او خلکو ته ما په هاوی ورکړي چې دوی چاته رائے ورکړي او کوم ډول خلک د خپل استادو په توګه وټا کې سوشل میډیا په دې برخه کې ستاسو په نظر باندې سمره مهم رول رول درلودې شي.
ډېر مننه اکرام صاحب. د ګل کاکا او علي ورور چې لغمان او د میدان وردګو نه اړیکه نیولې وه، د ملت د زړه خبره وکړه. رښتیا نه باید پاټک سالاران او هغو غاصبینو او هغو ټیکهداران ته چې نیکونو نیکونو موږ باندې راج کوي او بیا هم راج چلیږي او بیا هم په دې کورسیو باندې ناستې، دا باید راوغورځول شي او دا د ځوان نسل او لوست نسل راغورځولی شي په څه په خپله رایه او په خپله مبارزه. زموږ دنده د ټولنو دنده د مدني فعالانو دنده همدا ده چې فیسبوکونو له لارې د شوراګانو له لارې او خلکو ته باید داسې پوهاوی ورکړل شي چې تذکرې واخلي او دې ټاکنو کې ونډه واخلي. که ونډه پکې واخلي او که وانخلي دا ټاکنې کېږي. کله چې ټاکنې کېږي نو بیا نو اړینه ده چې ونډه پکې واخلي. که څه هم یو شمېر کسانو فیسبوکي مبارزې شروع کړې دي، نه پوهېږم چې ټاکنو کمیسیون یا د کمپاینونو د قانون څه وایي، څه څرګندونې کوي. دوی سم بنرونه کلکی څه په کوڅو بازار کې کلکی او څه په فیسبوک کې کلکی. خو یو شاده دا کوڅو بازار نه فیسبوک موثریت ډیر دی. که تاسو سره 5000 دوستان یا څو فیسبوک جوړ کې خو کمپاین دی روان ده. د دوی باید مخنیوي وشي. یو بل خبره دا ده، عامه پوهاوی د ځوانانو دنده ده، دنده یو دنده به یي که دا ونه کې نو کوي څه. فیسبوکونه او هغه نور رسنۍ چې د دوی په لاس کې ده، تا رادیوګانو ته ځي، تلویزیونونو ته ځي، باید عامه پوهاوی ورکړي او د خپلو کورونو نه باید شروع کړي. اول خپل د کور غړي بوزي تذکرې ورته واخلي او چې تذکرې لري هغه ثبت کړي. دا زموږ ایماني او وجداني دنده ده. یو ستونزه چې ګنګوسي دي د کوم سیاسي ګوندونه ماتره ګوندونه چې په افغانستان کې دي، ځینې غواړي چې په دې ټاکنو کې پراخه ونډه واخلي خو ځینې بیا سبوتاج کوي، کوشش کوي چې دا ټاکنې په شکل د اشکالو بدنامې شي او دوی چې کومه طرحه لري اوس داسې ګونګسی شته چې یو اجماع دوی رامنځته کړې ده. دا اجماګانې کلونه مخکې دومره ښې نه وي او پایلې هم ښې نه وي. دا چې څلوېښت کاله سره ډزیږي دا د همدې اجماګانې وې چې په شیرپور کې او په وزیر اکبر خان کې دې ځایونو کې نیولې وي او رقم رقم شوراګانې دوی جوړې کړې وي. که بیا هم د دې ټاکنو په مخ کې دوی دا 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 ګوندونه، دا ټیکهدار ګوندونه او دا وابسته ګوندونه بیا هم راغونډېږي او داسې څه کوي، حکومت باید اوسنه لاس په کار شي، نړیواله ټولنه اوسنه لاس په کار شي. که څه هم هغه ملت نه دی، نن فیسبوکي او نن رسنۍ ملت دی، په هر څه پوهیږي، اما ځینې اشخاص په هماغه ایډیا او په هماغه فکر باندې پاتې دي، تر اوسه هم داسې پاتې دي او پیروان دي د هغه مشرانو او د هغه سالارانو چې په نورو هیوادونو کې
که هغوی لږ تر لږه ولسي جرګې ته ودرېږي او رایې ګټي او رایې پارلمان ته لاره پیدا کوي، نو په دې کې د دولت
دا نه غواړي، دا نه غواړي کنه، غواړي چې دغه دغه د انتخاباتو لړۍ ناکامه شي او دوی د ګوندونو په اساس خپل استازي پارلمان ته معرفي کړي او یو ګوندي پارلمان جوړ کړي. اما دا ګوندونه ملت اوس په رسمیت نه پیژني. په هر ګوند کې ټول شل نفر نه شي پیدا کولای، په درې ولایاتو کې څانګې نه لري. ځینې ګوندونه نمونه ښه غټ دي خو په دننه کې دومره ناخوالې او دومره ستونزې دي. که چیرته دوی بیا زموږ نمایندګي وکړي، هغه څلوېښت کاله مخې ته بلاړ شو، هغه دېرش کاله مخې ته بلاړ شو، نو حکومت ته او نړیوال ټولنې ته دا پکار ده چې په دې غور وکړي. ولې د ځوانانو دنده دا ده چې پراخ کمپاین وکړي، په ټاکنو کې ګډون وکړي، خپل ځانونه نمان کړي او یو څه په دې هم ځان پوه کړي چې کوم ځوانان کولای شي، څوک کولای شي چې ځان کاندید کړي. یو شمېر کاذب شخصیتونه یو شمېر ته ورکوي، ځوانان هڅوي، نوي ځوانان دي په دې پوهېږم نه، کلونه یې پوره نه وي، د کلونو نه کمې یا تحصیلي درجه هغه ته نه رسېدلې چې ځان نوماند کړي. د اوسن دا خپل شخصیت کشي ده او زیاتره دا مافیایي کړۍ دا کارونه کوي. پوهېږي چې د ځوان نه جوړېږي ولې کلونو نه کم ده یا نه شي کولای، د اقتصادي ستونزه ورته رامخکې کېږي. دوی هڅوي چې نور ځوانان دوی سره بدنام کړي او دا خپل په شکل د اشکالو غیر مستقیم د ځوانانو شخصیت کشي ده چې دغه کړی را مخ کړي. ولې ځوانان باید پدې پوه شي چې کوم ځوانان چې زمونږ ترور کیږي، یعنی شخصیت ترور کیږي، د دې باید مخه ونیسي، مخ کې نه ځان پوه کی، بیا دې ځان احتمالي کاندید کې او ځان ته کمپاین.
ډیره زیاته مننه ساحل صاحب. سمره اړینه د ساس په نظر باندې چې دا ځل ځوانان ځان را مخ ته کی ودرېږي او ساس په نظر چانس سمره دی؟
ډیر زیاته مننه اکرام صاحب. زه فقط یو یادونه کوم، غدا ده چې له بده مرغه ځوانانو ته د خدمت له ادرس نه او د دغه شعار نه لاندې یو ډیر غټ غټ ضربه چې ورکول سوله په دغه تیرو شپاړو سولسو کلونو کې، هغه دلته دغه این جی اوګانې دي. یعنی مونږ د افغانستان د انقلاب نه مخکې که خپل تاریخ وګورو، خپل دغه کلتوري فعالیتونه وګورو، یعنی په هره ټولنه کې ځوانان وو چې هره برخه کنټرولوله او ټولنه یې ولاړه او ژوندۍ ساتلې وه. ګورې پخوا به داسې وو چې بندونه به جوړېدل، یا به مکتبونه جوړېدل، یا به مساجد جوړېدل، یا به حجرې جوړېدې. نو مونږ یو ډېر ښه کلتور د ځوانانو د عشر په نوم درلود. یعنی دغه د عشر فکر او دغه هغه اوس په ځوانانو کې له بده مرغه د انجوګانو لخوا نه دا ووژل سوله. هغه په دې معنی چې اوس که یو څوک خپل کلی لویه ویاله هم پاکوي، وایي چې این جی او شته که نه چې سپانسر یې کړي او موږ ته پکې معاش راکړي. که یو مکتب ساتل کیږي یا د مکتب دپاره عشر کیږي، وایي چې این جی او شته که نه چې موږ ته پکې روزمزد راکړي. یعنی هغه د عشر کنسپټ موږ په ټولنه کې له بده مرغه خاص ډول باندې په ځوانانو کې بیخي ووژل سو. او د دغې علت همدغه غلی این جی اوګانې دي چې میلیونها ډالر راخیستل کېدل، ولې په لکهاو بیا په ځوانانو باندې تقسیمېدل. دویم دا ده چې د ټاکنو د نوم ته که مونږ وګورو، یعنی ټاکنې په دې معنا چې دا ټول ډیپینډ په خلکو باندې کوي، په ولس باندې کوي، چې ولس چا ته رایه ورکوي. اصلا ټاکنې همدغه معنا لري. یو څوک چې راولاړیږي او ځان نوماند کوي، فرض مثال د کابل ولایت نه احمد کاندین دی، احمد رایه له دولت نه نسی اخیستلای، له سیستم او ریاست او د سټرکچر نه نسی اخیستلای. احمد به راجی کیږي ولس ته، ولس په دې پوی دی چې احمد څنګه سړی دی، احمد څنګه سړی دی، محمود څنګه سړی دی. یعنی یو څوک چې ځان متنفس ګڼي هغه انتخابات ته ودرېږي. یعنی داسې نه چې یو څوک نوی راسي او نوی نوم او نوی شخصیت، هغه ته هیڅوک رایه نه ورکوي. نو یو کس چې په ټولنه کې ځان نوماند کوي، خلک ولس په دې پوهیږي چې دا ښه سړی دی که بد. یعنی ولس کولای شي چې دغه انتخابات ځان ته په خپله انتخاب کړي. یعنی دا په ولس پورې اړه لري چې ولس ځان ته ښه پارلمان غواړي او که بد پارلمان غواړي. یعنی دا په امریکا کې چې ټاکنې څه موده مخکې وسولې، که یو دو میاشتې مخکې په روسیا کې وسوې، او که یو دو هفتې مخکې په مصر کې وسولې، یعنی درغلي د انتخاباتو سره یو تړلی شی ده. غوړه واده، ګرمه واده ورکول د کاندید لخوانه ولس ته، دا یعنی په انتخاباتي سټرکچر کې یو ډیر منل سوی شی دی. خلک باید دا وکړي، ولس ته باید ووایي چې زه دا کوم دا کوم. دا چې ولس د یو چا په شخصیت کې څنګه توافق کوي، څنګه ورسره هغه کیږي، هغه وخت دی چې کله دی د رایې صندوق ته ځي. یعنی خلک که هر چا نه پیسې اخلي، که خلک هر چا سره پټه معامله کوي یا تعامل کوي، نو ولس دا چانس له لاسه نه ورکوي چې کله دی د رایې صندوق ته ورځي او وړ کس ته رایه نه ورکوي. د چې کله وړ کس ته رایه ورنه کړه، دی دې په دې پوه شي چې د ده د دې کورنۍ او د ده د ټولنې ماهیت او هغه هغه ښوالی په اوبو لاهو سو. یعنی ولس دې راولاړ سي، چرت دې ووهي، فکر دې وکړي، خپل فکر دې وکړي. یعنی شورایي نظامونو باندې اوس په افغانستان کې څوک ډیر زیات هغه نه کوي، اعتبار نه کوي. په کمیسیونونو باندې څوک اعتبار نه کوي، ځکه دا هغه شیان دي چې به دا تیرو ولسو شلو کالو کې دا یعنی ډیر زیات ارزښت یې لاسه ورکړه. هر سړی دې راولاړ سي، د ځان نه د اصلاح شروع کړي، خپل انتخاب دې دقیق کړي. که هر سړی خپل انتخاب دقیق کړي، فروډي کس، غل، غاصب، چرواکی، دا هیڅ صورت باندې پارلمان ته لار نشي پیدا کولای.
انزور صاحب، همدا فکر به څوک ورکې ولس ته؟ لکه څنګه چې ساحل صاحب ویل چې ولس باید دا درک کړي، همدغه درک به ولس ته څوک ورکې ستاسو په نظر؟
ګورې اصلا داسې چل ده چې د روانو ټاکنو لپاره، لکه څنګه چې د ورور وویل، درغلي او هغه جال، هغه څه دي چې د ځوانانو برخه یې همدغه راز د هغو ژمنو ریښتینو او سپېڅلو کسانو ونډه کمرنګه کړې ده. نو دغه انګیزه باید بیا راګرځم ځوان ته، چون ځوان د ځوان لاسونه د ملت په وینو سره نه دي. ځوانانو اداري فساد کې هغه د خپل مزي چرچې نه دی کړی نسبته هغه وکیلانو ته په تیر برخه کې برخه اخستی و. نو راوت دانګي هغه ژمن سپیڅلی ریښتینی ځوانان دي عملا د عمل صحنه ته را داخل شي او د هغه چاله سونه دي پرې کاندي چې هغه پر اختیار ډول باندې په تیر ټاکنو کې د ملت په نوم باندې تجارت کړی دی او خپل شخصي منافع اخستی دي. نو ژمن او پوره کسان دي را پاتېږي او دغه کسان چې تاریخ ته شرمنده دي او د خپل شخصي منافع په خاطر باندې ملت د سي انحصار کړی دي د باید ټول مخې پورته کاندي او هغه څوک چې هم د ځوانان دي رد شي او هم د ټاکنو پروسه په خپل وخت راولي او پارلمان د لار پیدا کاندي. خو یو جدي او اړین موضوع ګڼل کیږي چې بیا مخکې لکه څنګه چې ما وته اشاره وکړه درغلي او جال دي. نو کچري د ټاکنو راتلونکو پروسه د درغلي او د جال نه خالی وی نو په ریښتونی ډول باندې ځوانان کولای شي برخه پکې وخلی او هغه عملا د ولسی جرګې او یا هم د ولسوالۍ شوراګانو د څوکۍ لپاره راشي. خو کچري دغه جال وی او دغه راز درغلی وی او د خپل هغه د رایه حاصل د پیسو په خاطر باندې وی نو ځوانان خو پیسې نه لري کنه صرف هغه یو سلام ائیډیا ورسره ده او د ملت دغه درد ریښتونی ډول باندې غړي چې تریاوزه ورسوي. نو کچري دغه جالوی لبد بخته چې به هم ځوان پاتې دی او ځوان نشي کولای چې پر کلونکو ټاکنو کې خپل څوکۍ خپل کړي.
حکیمی صاحب څه فکر کوي چې اوس په دې اوس وخت کې د ولس ذهنیت دی ته برابر دی چې ملک ترلګه پر کلونکو ټاکنو کې ځوانانو ته دوی ډیر چانس ورکړي او رامخ ته کې کلن دی وای وخت هم کم دی.
بله اوس خلک غواړي چې ځوانانو ته رای ورکړي او ځوانان انتخاب کړي ځکه چې د ځوان فکر ځوان دی. ځوان په هغه نوی فکر باندې راپورته شوی دی چې وطن ته خدمت کوي، وطن ته خیانت نه کوي. نو بنا پر دې چې دای وطن ته خدمت کوي خلک هم په ځوان پسې دریږي. وزه فکر نه کوم چې یو بل څوک ځان کاندید کې یعنی تیرو کسانو کې څوک بیا ځان کاندید کې فکر نه کوم چې هغه ته د څوک رای ورکړي. نو وس هم خلک غواړي ټولنه غواړي چې ځوانان کاندیدان ولري.
مسلم صاحب تاسو کوم نظر یاست په دې برخه کې؟
اکثرا ملت همدا ناری وهی لګ مخکم تاسو ته تماسونه واخیستل. نور باید ویده اکثریت پاتې نشو، ویخ اکثریت شو. خلکو کې دا شعور پیدا شوی دی، واقعا پکې پیدا شوی. کله چې سید آباد ولسوالۍ نه زنګ وهل کیږي هغه وایي چې 90% باید موږ پکې ګډون وکړو په دې چې دا زموږ حق جوړیږي. دا نو بیا سمه خبره ده که په زرو افغانیو او په سلو ډالرو باندې دوی رایه ورکړي نو 15 کاله به بیا خوار وزار د همدې فرعونانو دروازو ته ژاړي. دوی به یو تذکره نشي تاییدولی په کابل کې. ځان ته به هم ژاړي او ملت ته به هم ژاړي. دا ژړا د نوره پرېږدي، صحیح کس دې غوره کړي چې دا مسله حل شي. یوه هیله مې له ملت نه دا ده چې لوستي ملي ګټو ته ژمن هغه ځوانان چې د قومندان میراثي رهبر، میراثي پیر او همداسې نور 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 د دوی زامن او د دوی د کابینې نه نه وي، د دوی د خپل کلی او کور وی خیر دی که تربور دی تربورګلی وسره پالي هغه دی وسره روسته پالي، اما کلوسته د وجمن دی باید رای ورکړي. خاصتا په کلی او باندو او ځینې خارونو کې می هغه 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 خلکو ته دا پیام دی چې په تیرو ټاکنو کې یعنی خپل رای هیڅ ګڼلې و، د سرای ورکړی وی چې والا پلانې خغایسته ځوان دی، پلانې خغایسته جلی ده، خایسته خزه ده، خدای ته وګوري دی خایسته هو ترای مو ورکوي، خایسته فکر ترای ورکي، هغه هغه ژمن فکر ترای ورکي چې ستا سبا جوړ کی. او که په دې فوټوشاپ باندې او په دې سرخی او سپیده باندې تاسو تیر وزه او بیا رای ورکوي نو بیا به هم ژاړي او همداسې به خوار ځان یاست.
ډېره زیاته مننه ساحل صاحب. تاسو مپورو سیو کې ځوانانو ته کوم پیغام لري په دې برخه کې؟
ځوانانو ته پیغام هم دا دی چې ځوانان دې راولاړ سي په خپلو کلو کې دی وګرځي او هر سړی دی کوم کس چې نومان دی د هغې ټول بیوګرافي در واخلي له خپلو هغو خلکو سره چې هغوی د همغه نومان په رابطه باندې معرفت پوره نه لري، هغه دې پوره په ذهني لحاظ په فکري لحاظ دا دې ټول ورته معرفي کړي. او دویم قدم دا دی چې ځوانان دې راولاړ سي خپلې زړې میندې ترونه سپینګيري د کلی دا د رواخلي رائے دی ورته تذکری دی ورته واخلي دی رائے په مراکزو کې دی رجسٹر کی ځکه دلته د سینه دی چې انجینر د انجینر رائے بل ګډیر غوخنی او د یو عام کس چې هغه سبزی فروش دی دغه دی لکه کمي دلته رائے حسابي انسانان حسابي افراد حسابي یعنی دلته علمیتونه نه کمپیر کیږي نو خلک دی رائے تذکری واخلي رائے مراکزو کې دی خپل تذکری ثبت کی او داسې وړ کس ته دی رائے ورکړي چې هغه په فکری لحاظ باندې ډیر مستقلی او د افغانستان هغه ملي ګټې ورته تر ټولو ډیرې مهمې.
انځور صاحب تاسو له ځوانانو څخه غواړئ؟
ډیره مننه. د پیغام په توګه باید وایم چې ځوانانو ته مې دا پیغام دی چې په راتلونکو ټاکنو کې ښه په دنګه غاړه او په نره دی راشي په انتخاباتو کې د برخه واخلي او هغه لکه څرنګه چې ما مخکې یادونه وکړه هغه چورواکي زورواکي او د ملت بزنس سنتر چې اوس یو ښه لقب ورکړی دی ولسي جرګې ته نو هغه کسان دی د تاریخ او بالکل د له مخې بیخي پورته کړي او رښتونی ژمن او په خبره ولاړ کسان دی د خپلې څوکۍ لپاره انتخاب.
ډیره زیاته مننه حکیم صاحب تاسو.
زما پیغام ځوانانو ته دا دی چې دوی باید ودرېږي، دوی باید ونه ډار شي او دوی باید د چا د توتیو ښکار نه شي، باید د چا خبره دوی ونه مني، دوی په هسکه غاړه باندې
ودرېږي. په لسو ثانیو کې تاسو خپل پیغام
د ځوان رایا او د ځوان راتک پارلمان ته زموږ دښمن ته ښه قوي سوک دی، دوی باید پکې ونډه واخلي او باید رای ورکړي.
ډیره زیاته مننه درنو دوستانو، د دې خبرونې وخت هم دلته پای ته رسیږي. له تاسو ټولو ډیره زیاته مننه چې په خبرونه کې را سره ویل ملمنونه.